द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سلام علیکم قدر من اوریدونکو سهار مون یک مرغه دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو ده نن د جمیر وس کال 2013 د فروری د میاشتې 2 نیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سهار شپږو کابل کې 5 نیمه او دلته واشنگټن ډي سي کې د فروری د میاشتې لومړۍ نیټه ده او د شپې 8 بجې دي د دیو ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه پیل کوو او د نیم ساعته خبری خبرونه لپاره زم تاسو قربان نصیر احمد کاکړه او پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د پاکستان سرشار اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاج نن هم دوام لري. پرون د هغه ښار کې د احتجاج برخوالو د پښتنو په ضد د ناوړه چلند غندنه او د نقیب الله ماسد په وژنه تورن پولیس چارواکي د نیولو غوښتنه کړې. عربي هیوادونو سازمان یا عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسه بیا شروع کولو او ګڼ اړخیزه میکانیزم جوړولو غوښتنه کړې. او د ملګرو ملتونو چارواکي وای په شام کې د اوږدې جګړې له امله بشري ناورین رامنځته سوی او غوښتنه کړې په سلهاو زره ولسي وګړو ته د مرستو د رسولو اجازه دي ورکول سي. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. د پاکستان سرشار اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاج نن د جمعې پر ورځ هم دوام لري. د احتجاج چې له قبایلي سیمو څخه پیل سوی و پرون د پنجشنبې پر ورځ اسلام آباد ته رسېدلی او هلته یې د مطبوعاتو د کلبو مخې ته احتجاجي ناسته شروع کړې. برخوال وایي دوی له قبایلي سیمو څخه بیا تر کراچۍ پورې د پاکستان په یوه هم برخه کې خوندي نه دي. دوی کتبې راخیستې چې پکې د پښتنو د نسل کشۍ یا ټول وژنې د بندولو، د هغوی سره د ناوړه چلند د ختمولو او بېلابېلو نومونو باندې د نومولو د غندنې شعارونه لیکل سوي. پرون د احتجاج کوونکو ته یو شمېر پښتنو مشرانو ویناګانې کړې او په کراچۍ کې د پولیسو په جیلي مقابله کې د وژل سوي ځوان نقیب الله ماسد د وژنې په تور ککان اس اس پي راو انوار د نیونې غوښتنه کړې ده. د نقیب الله ماسد نزدې 2 اونۍ وړاندې پولیسو د ترګرۍ په تور وژلی و. وروسته د پولیسو اعلی چارواکو ویلي هغه بې ګناه و. د پاکستان ستره محکمه هم د دغه قضیې اورونه روانه ده. ټاکل سوی چې د پاکستان یو حکومتي پلاوی به د فروری په 3 نیټه یا د شنبې پر ورځ کابل ته ځي چې د هغه اسنادو او شواهدو سپیناوی وکړي کوم چې د وروستیو ترګریز بریدونو په اړه افغان امنیتي چارواکو له پاکستان سره شریک کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ډاکټر فیصل د دې سفر پخلی کړی دی او ویلی دی د بهرنیو چارو د وزارت د سیکرټري په مشرۍ کې به دغه پلاوی افغانستان ته ځي او هلته به د کابل د سولې د پروسې په نوم غونډه کې ګډون کوي او افغان چارواکو سره به ملاقاتونه کوي. افغان چارواکي وای په شمالي جوزجان ولایت کې د طالب وسلوالو او د اشتراګری ډلې ترمنځ د نشټو له امله نزدې 1000 کورنۍ کډه کېدو ته اړ شوې دي. د جوزجان د ولایتي شورا یوې غړي حلیمه صدف وایس اف امریکا ته ویلي دغه جګړه د کوشته په او د درزا په ولسوالیو کې روانه ده او وسلوالو د یو شمېر ملکي وګړو کورونو ته اور ورته کړی دی. حکومتي چارواکو هم د وسلوالو ترمنځ د نشټو پخلی کړی خو وایي بې ځایه سوي کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه سوي دي. د عربي هیوادونو سازمان یا د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ګڼ اړخیزه میکانیزم جوړولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د پنجشنبې پر ورځ د سازمان د 2 ورځنۍ غونډې په پای کې سوې. غونډه کې د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ له اړخه د 6 ډسمبر په هغه اعلان غور سوی چې بیت المقدس دی د اسرائیل د سرشار په توګه هغه منلی و. له دغه اعلان څخه په عربي نړۍ کې خشم راپارېدلی. د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه چې د مصر سرشار قاهره کې سوې د ملګري ملتونو تر څارنې لاندې د سولې د پروسې د شروع کولو ږغ سوی دی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا مشر د پنجشنبې پر ورځ اعلان کړی چې فلسطیني صدر محمود عباس به د نړیوالې ادارې امنیتي شورا ته د روانې میاشتې په 6 نیټه وینا کوي. منصور العتیبي ویلي محمود عباس به په میاشتنۍ غونډه کې ګډون کوي چې د منځني ختیځ او په ځانګړې توګه د اسرائیل او فلسطین په ستونزو ده. هغه ویلي محمود عباس د یو دولت صدر دی او د بحث له موضوع سره مستقیما تړلی دی. د په وینا د شورا یوه هم غړي د محمود عباس په ګډون اعتراض نه دی کړی. د شام لپاره د ملګرو ملتونو یو اعلی چارواکي ویلي هلته روانې د اوږدې ولسي جګړې له امله په پراخه کچه بشري ستونزه رامنځته سوې او په سلهاو زره کسان چې د جګړو په ځای کې بند پاتې دي بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. د بشري مرستو سلاکار په روسیې، ترکیې او ایران غږ کړی چې په جګړه اخته خپل پلویانو باندې دي فشار واچوي چې نړیوالې مرستې و اغېزمنو کسانو ته د رسولو اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پنجشنبې پر ورځ خبرداری ورکړی چې چین او روسیه په لاتینی امریکا کې خطرناک رول لوبوي او په سیمه ییزو قوتونو یې غږ کړی چې د دې پر ځای دې له امریکا سره همکاري وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د سیاسي چارو معاون تامس شینن له خپل منصب څخه استعفا ورکړی. نوموړی 15 کاله د بهرنیو چارو له وزارت سره تیر کړل او شپږ صدرانو سره کار کړی دی. هغه ویلي د استعفا علت یې شخصي مصروفیتونه دي. د صدر ټرمپ په واک له راتلو وروسته په یوه کال کې دننه هغه څلورم عالي رتبه ډیپلوماټ دی چې استعفا یې ورکړه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د ګلاو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه ته له واشنگتن ډي سي څخه غوښته او اوس مهم پام را ګرځو تفصيلي رپورټونه ولورته. لکه څنګه چې وړاندې تاسو واردل د پاکستان سر شار اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاج نن د جمعې پر ورځ هم دوام لري. دا احتجاج چې له قبایلي سیمو څخه پیل سوی و پرون د پنجشنبې پر ورځ اسلام آباد ته رسېدلی او هلته یې د مطبوعاتو د کلبو مخې ته احتجاجي ناسته شروع کړې ده. تفصیل نوشروان کلندر په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا په زرګونو ځوانانو بې ګاشپه د نېشنل پریس کلب مخې ته په سړکونو په احتجاجي کیمپ کې تیر کړی ده. بلخوا د نکیب الله پلار ملک محمد خان د پاکستان په مطبوعاتو کې خبر کړی شوی هغه خبرونه په سخت سره رد کړی دي چې وایي د نکیب الله پلار د خپل زوی په سر دیت منلې دي. میډیا سره د خبرو په وخت هغه ویلی دی نکیب الله زما زوی نه بلکې اوس د پښتون کام زوی دی او زه به چرې هم د په سر پیسې وانخلم. د نکیب الله پلار په پاکستانی میډیا غږ وکړو د کورنۍ زخم یې لا تازه دی او ورسره د ټوکې بندې کړي. د نور صدا سی وای
اول خو مو دا میډیا دا پیله زبو په سي بلات ته غمینه ما کاوه د نیو جنا یونې ته کیږي او کوسه مزاک شوري د مزاک کومه مالا جاوه مو ته په ټوله رسه هیڅ څوک نه دی روغلی. مو یکی ور د خپل کیس و سپریم کورټ د انصاف مطالبه کړو دو د سي اګي ته مو انصاف مطالبه کړو دو او لاس پالته ته مو انصاف مطالبه کړو وا ټول د نو ته مو انصاف مطالبه کړو د انصاف غوړو د پاکستان په قانون شي چې کین انصاف مو ته ملاویږي امو ته منځل د پاکستان په قانون شي او امیډیا ته نو ټول امیډیا ته دا اپیل ده دامه درخواست ده جه به مو به مشوره نه غلط ده خپل زونه خبری نه جه که ده ده تو طول که دشمنان شه پا دروخ شروع ته بنیا ده دروخ نمو بسمه.
اخوابیا اسلام آباد که ده پشتون تحفظ مومنت لخوا ده نکیب الله ده وجه نپزد ترنیم شپې پورې احتجاجي غږونه پورته کېدل او مشرانو د احتجاج کوونکو جذبو ته د جذباتي تکرارونو او نارو د لارې هوا ورکوله. د پښتون تحفظ مومنت مشر منظور پښتون ډیور ریډیو ته د دې احتجاجي تحریک شروع کولو په شا د علتونو ذکر صدا سي کوي.
او دا چې کله اپریشن وشو بیا موږ راغله لکټبلې ژوند مو تیر کړ. کټبلې ژوند ډیر سخت ژوند وو هغه موږ برداشت کو د امن د لپاره چې زمونږ په علاقې نه بشر خو خلاص شي او امن بل. بیا موږ ته پاکستان فوج اعلان وکړو چې تاسو علاقې موږ مکمل کلیر کړی دي. موږ چې لاړلو د کورونو سامان مو ورک وو خو د کورونو مخ ماینو نه یشي وي په لارو کې ماینو نه یشي وي په سړک وکې بلګډو کې هر چا ته ماینو نه وي. نو ټول خلک چې کوم غریب خلک وو هغه وزیرستان کې پاتې شو چې چا هم د کرایې کول کرایا د کول شولا هغه اوس هم وزیرستان ته نه زیده دغه واجه په چې پوسټونه باندې هم کنځلې وي زړې وي ولاته وي سکونه وي هغه هم تنگ وو. اول ته تشدد هم وو ماینو نه هم وي. نو موږ وایو ماینو نه د صفاشي تشدد دې بند شي چې پوسټونه ولې موږ خلک زوروي موږ دا نه زورول کیږي مونږ شورټي ورکو مونږ چاته څه نه وایو مونږ پر امن یو چې څوک امن خرابوي هغې خو مونږ هم خلاف یو هغه خو مونږ درته وایو سرعام پنسی کا مونږ چې دغه روان ورسره زمونږ څه ذاتي ضد نشته خو امن یې خراب کړی دی دهشت یې پلاو کړی وو مونږ خو د دهشتګردو خلاف یو هغه که په وردي کې وي هغه که بغیر وردي وي چې چېرته هم څوک دهشت پلاوي مونږ خو وایو خو سرعام پنسی کا خو عام خلک هم انسانان نه دی ځورول کېږي ژوند د خدای ورکړی دی مه یې ځنوره
پرون سپریم کورٹ د سند صوبی حکومت ته امر کړی دی چې د نقیب الله وجه نکی ککړ پولیس افسر راوانوار دی په لسو ورځو کې دننه عدالت ته لاسنیولی راوستي شي
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ڈی وای زیډ
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ڈی وای
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو دا کډرمن اوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غواړیسته او اوس هم په دې برخه کې درته وړاندې کوو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل
نن د امریکې په مشهور میگزین فارن افیرس کې د پاکستان د نامتو ایټمی ساینسدان ډاکټر عبدالقدیر خان په حق له یو ډیر تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی د مضمون سرخط ته د ډاکټر عبدالقدیر خان د کړو اثرات د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې پاکستان نه د ایټمی طاقت جوړولو نامتو ساینسدان ډاکټر عبدالقدیر خان د کال 2004 په 4 فروری د ټلویزیون په یو مرکه کې په دې اقبالی شوی دی چې د ایران لیبیا او شمالي کوریا ته په قانون توګه ایټمی ټیکنالوژي ورکړی دا ډاکټر عبدالقدیر خان پاکستان کې د محسنی پاکستان په نوم یادیږي او خلک ډیر زیات عزت کوي خو د پاکستان نه بهر اگر کده نن سبا هیر کړي شوی دی خدا یو حقیقت ته چې نن ورځ د دنیا د ټولو نه د خطرناکو ایټمی ملکونو پر راپورته کولو کې د دلاس دی په دې ملکونو کې درې ملکونه ایران شمالي کوریا او پاکستان داسې ملکونه دي چې نن ورځ د امریکې د سلامتیا په معاملې کې د امریکې د پاره لوی سرخوږی جوړ شوی دی مضمون لیکي چې د کال 1900 نه تر کال 2004 پورې امریکې او نورو ملکونو ته ډېرې موقع په لاس ورغلي وي چې ډاکټر قدیر خان د خپل عمل نه رئیسار کی خو هر ځل امریکې او نورو ملکونو د دې د رئیسارولو په ځای خپل نورو خارجي غرضونو لا زیات اهمیت ورکو او هم دې فیصلو نن د امریکې فوجي کمانډران بې وسه کړی دي چې ایټمی پاکستان افغان طالبانو لا د پناه ورکولو نه په زور منی کی مضمون لیکي چې په کال 1904 او یایم کې د هندستان د ایټمی چودنی په وخت ډاکټر عبدالقدیر خان د هالند د یورینیم د صفاکولو په یو پلانټ کې نوکری کوله د هندستان د ایټمی چودنی په تو کې پاکستان ته د تلو او د پاکستان په ایټمی اداره کې د کار کولو لپاره د پاکستان د هغه وخت چارواکو سره ډېری رابطې او کې خود ته چاپا مونکو ورستو په خوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بوټو د پاکستان ترا وستو ډاکټر قدیر خان ځان سره د هالند د پلانټ نه د یورینیم صفا کولو د سنټریفیوجز نقشې هم په غلا پاکستان ته یوړي امریکای افغانستان کې د روس خلاف د پاکستان د خوري د استعمالولو د پاره د پاکستان په ایټمی سرګرمو د غم غرض نه لرلو فیصله وکا د ډاکټر عبدالقدیر خان وینا ده چې روس په افغانستان حمله نه وکړي او افغانستان کې جنگ نه وي شروع شوه نو پاکستان بچري هم ایټمی قوت نه وي جوړ شوه مضمون نگاران لیکي چې په کال 2003 کې دوی د پاکستان په خوانه جلاوطنی وزیر اعظم بینظیر بوټو سره په دوبۍ کې یو مرکه وکا په دغه موقع بینظیر بوټو وی چې زړوم به غیر فوزی مشروم چې ماته په ایران کې د ډاکټر قدیر د ایټمی سرګرمو معلومات اوښول د ډاکټر قدیر په دې سرګرمو بینظیر بوټو د هغه وخت د پوسټ سر لخکر جنرال اسلم بیگ نه وضاحت غوښتو خو په قول د بینظیر بوټو هغه هم په دروغو باندې ځان خلاص کو دینه پس بینظیر بوټو د وزیر اعظم نه لری کړی شو او عقوبت چې قتل هم کړی شو مضمون لکی چې ډاکټر قدیر خان خپل دا خبره منلې ده چې د شمالي کوریا نه پاکستان له د میزایلو د ټکنالوژي ترلاسه کولو لپاره د شمالي کوریا د اټومي طاقت په جوړولو کې لوی منډه کړې ده. په کال 1990 کې د امریکې د مخبری ادارې ته معلومه شوې وه چې ډاکټر قدیر خان د شمالي کوریا 14 دورې کړې دي او هر ځل ځان سره په فوزي مالبرداره هوایي جهاز کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام دپاره قیمتي سامانونه وړلي دي. فارن افیرس خپل مضمون کې لیکي چې د کال 2004 په 4 فروری د ډاکټر قدیر خان د اقبالي بیان نه پس اگر که د اوس بيدستو پاکړی شوی دی خو هغه چې سکول هغه کړی دی. د پاکستان پخوانی فوزی صدر جنرل پرویز مشرف ډاکټر قدیر په اقبالي بیان مجبوره کړی و او هغه ورله نوره هم سزا ورکوله خو د خلکو او د فوج د ویرې چپ پاتې شو. فارن افیر د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې امریکا کې د 11 سپتمبر د خونړو حملو وروستو امریکې سره دا غم مل دی چې القاعده یا د القاعده په شان بل توندلاري ګوند کې د ډاکټر قدیر خان غوندې د بل یو سائنسدان په امداد اټومي وسله جوړه کا یا ترلاسه کا نو د دنیا نقشه به بیخي بدل شي.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ. د وایس اف امریکا ډیو رادیو د کډرمن اوریدونکو زموږ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. اوس هم یو بل رپورټ ولور ته پام راګرځو. د عربي هیوادونو سازمان یا د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ګڼ اړخیزه میکانیزم جوړولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د پنځشنبه په ورځ د سازمان د 2 ورځنۍ غونډې په پای کې سوي چې د مصر سرشار قاهره کې ترسره شوي. تفصیل راکوي ارباب محمود علي په دې رپورټ کې.
د عرب لیگ خارجه وزیرانو غوښتنه کړې ده چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن خبرې اترې بیا شروع کولو کې د مرستو لپاره دی د ملګرو ملتونو د سیوري لاندې نړیوال او هر اړخیزه میکانیزم اختیار کړی شي. د مصر سرخار قاهره کې د عرب لیگ خارجه وزیرانو په خپل 2 ورځنۍ غونډه کې د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ لخوا د دسمبر په 6 نیټه یروشلم د اسرائیل د سرخار په توګه د منلو په چارو خبرې کړې. د هغلي ټرمپ د فیصلې عرب راپارولې وو. اغلی ټرمپ د خپل فیصلې اعلانولو په وخت دا هم ویلی وو چې د تلبیب نه بعد امریکا سفارتخانه یروشلم ته وړي. د دې اعلان وروسته په فلسطین کې خونړي احتجاجونه هم شوي او د ملګرو ملتونو په یو قرارداد کې هم دا فیصله رد کړی شوی و. په دې قرارداد عمل ضروري نه و. فلسطین د اعلان وروسته د ټرمپ د انتظامي سره هر قسمه رابطې ختمې کړې دي او ویلي دي چې د صدر ټرمپ د فیصلې وروسته اوس امریکا د منځني ختیځ په شخړه کې د منځګړیتوب رول نشي ادا کولی. د فلسطین چارواکو 13 میاشتې امریکا مرستیال صدر مایک پینس سره د سیمې د سفر په وخت ملاقات نه انکار کړی وو. عرب لیگ دا غوښتنه هم کړې ده چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د خبرو اترو شروع کولو او مشرقي یروشلم د فلسطین د سرخار په توګه د مننلو لپاره دی یو نړیواله غونډه راوبلل شي. د عرب لیگ مشر احمد ابوالقیس یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د امن پروسه د یوازې یوې ډلې سره نه ده پکار. هغلی غیس د یورپی اتحاد دریس هم رد کړی. د چهارشنبه په ورځ د یورپی اتحاد د سفارتي چارو لپاره مشرې فدریکا مغیرینی ویلی وو چې د هر یوې پروسې د کامیابۍ لپاره د امریکې شمولیت په دې کې ضروري دی. د فلسطین خارجه وزیر ریاد الملکی قاهره کې خبریالانو ته ویلي چې زوړ میکانیزم ختم شوی دی او نور دغه د تاریخ برخه جوړه شوې ده. هغلی ملکی زیاته کړه چې که یو بل میکانیزم جوړ شي او په دې کې امریکا هم وی نو دوی ته پرې څه اعتراض نشته. د فروری په 6 نیټه به د فلسطین صدر محمود عباس د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډې ته وینا کوي. دا خبره د شورا مشر او د ملګرو ملتونو لپاره د کویت سفیر منصور العتیبی کړې ده. هغلی اوتیبی ویلی چې هغه د ریاست مشر دی او په دې غونډه کې په خبرو خبرې دل غواړي. د زیاتوی چې دا د شورا د غړو لپاره هم ډیره خدا د صدر د خله هر څه ووري. هغلی اوتیبی وای د شورا هیڅ یو غړي د صدر محمود عباس په ورتګ اعتراض نه دی کړی. د اسرائیل سفیر ډینن ډینی ویلی چې د مخالفه بیانونو ورکولو وروسته صدر محمود عباس د خپل موجودګۍ د لارې د مذاکراتو هر امکان ختموي. د زیاتوی چې د امریکا په خلاف د ګامونو پورته کولو او د اسرائیل په خلاف په خپل سره د ګامونو د لارې محمود عباس د ځمکني حقایقو بې خبره دی او د خپلو خلکو د ښه ژوند امکان ته هم زیان رسوي. اسرائیل د 1920 کال په جګړه کې مشرقي یروشلم او د غزا پټه نیولې وه او بیا وروسته یې مشرقي یروشلم د ځان سره شامل کړو. نړیواله ټولنه د اسرائیل دا ګام نه مني. دا ښار د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په کړکیچ کې د ټولو لوړه ستونزه ده. اسرائیل ټول یروشلم د خپل سرخار په توګه مني او بلې خوا فلسطین مشرقي یروشلم په مستقبل کې د خپل هیواد د سرخار په توګه مني.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د شام لپاره د ملګرو ملتونو یو اعلی چارواکي ویلي هلته رواني د اوږدې ولسی جګړې له امله په پراخه کچه بشري ستونزې رامنځته شوي او په سلهاو زره کسان چې د جګړو په ځای کې بند پاتې دي بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. نور تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې. د شام لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سلاکار یان ایګلن ویلي د هغه هیواد کړکیچنو برخو ته د نړیوالې ادارې د مرستو کاروان په اخیری وار د نومبر په 28 نیټه رسیدلی و او زیاتوي چیرې چې په سلهاو زره کسان خوراک دوایانی او نورو شیانو ته اړتیا لري دغه سامانونه یوازې د 2000 کسانو لپاره وو. هغه وویل د کال 2015 رایسې دغه تر ټولو خرابه وضع ده چې د ملګرو ملتونو مرستندویه کارکوونکو ته په میلیونونو وژو خلکو ته د مرستو ورکولو اجازه نه ورکول کیږي.
This is a war where armed men are specializing in suffering of civilian populations. I am so fed up with the counter arguments that these men in offices and men in suits and uniforms.
هغه وای دا داسې جنگ دی چې پکې وسلوال ملکی آبادی ته ستونزې جوړولو کې ځانګړتیا لري. زه له دغه جوابي بحث څخه ډیر ستړی سوی یم چې دغه په دفترونو کې ناست کسان او په کوټ پتلون او وردیو کې کسان هر وخت پوښتنې کوي چې دوی ولې دا مرستې هغه بلې خواته و ولسي وګړو ته د رسولو اجازه نه ورکوي. ایګلن په روسیې، ترکیې او ایران ژغ وکړ چې خپل شامی ملګرو باندې دي فشار واچوي چې هغه نارینه و ښځو او ماشومانو ته دي د بشري مرستو د ورکولو اجازه ورکړي چې ډیره سخته اړتیا ورته لري. بلې خوا د نایجیریا په شمال ختیځ کې په کال 2009 کې د بوکو حرام وسلوالې ډلې د فعالیتونو له امله تر 2 میلیون زیات خلک په هیواد کې دننه بې ځایه سوي او په سلهاو زره کسان ګاونډي نایجر، چاډ او کیمرون ته د کال 2013 راهیسې کډه سوي دي. د نایجیریا پوځ د بوکو حرام له ولکې څخه بیرته یوه پراخه سیمه نیولې او د دوی دې پرمختګ په هیواد کې له دې ستونزې څخه د نړیوالو پام اړولی دی. په داسې حال چې دغه ستونزه نور د مطبوعاتو سرلیک هم نه جوړیږي خو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې ویاند بابر بلوچ وایس اف امریکا ته ویلي د بوکو حرام وسلوالې ډلې له امله د خلکو کډه کېدو لړۍ دوام لري او د هغوی په ژوند منفي اغیزې کوي.
So we're trying to remind the world that there are still hundreds and thousands of people who are displaced by it, affected by it, especially women and children. Let's not forget the whole movement is against education.
هغه وای موږ ونړی ته یادونه کوي چې اوس هم په سلهاو زره کسان له دې څخه کډه کیږي، اغیزمن کیږي، په ځانګړي توګه ښځې او ماشومان. هغه وویل دا باید هیر نه کړو چې دا ټول تحریک د تعلیم په ضد دی. ډیری سکولونه اغیزمن سوي دي. د چاډ د ناور سیمه زیاته غریبه او د نړۍ په پام کې نه ده. یو این ایچ سی آر وایي د بوکو حرام وسلوالي ډلې یو بل ناوړ اغېز دا دی چې تر 2.2 میلیون زیات کسان د خوراک له کمی سره مخ کیږي. که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم درته وړاندې کوو اداریه چې په نړیوال او سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د انصاف په خاطر د امریکې د خزانې د محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې په داسې معلوماتو او اطلاعاتو د 5 میلیونو ډالرو د انعام ورکولو اعلان شوی دی، د کومو تر مخې چې د هغې تن په نیوو کې لاس امداد وشي، د چا چې د امریکې د یو استوګن د جوئل شرم په وجلو کې لاس و. د یو کم دیر شکالو د عمر امریکنی استوګن جوئل شرم د کال 2012 د مارچ په 13 تاریخ د یمن په تایز خار کې خپل دفتر ته روانو چې اوشته شو. په ده باندې ډزې په موټر سایکل سور یو تن کړي دي. د خپل مرګ تر وخته شرم په یو بین الاقوامي او ترقیاتي مرکز کې د منتظم او د انګریزي ژبې د استاد په عهدو کار کولو. دا په یمن کې د بین الاقوامي ترقیاتي تنظیمونو ځینې د ټولو نه زوړ ترقیاتي تنظیم دی. د حملې نه سوره دی پس د جزیره نمای عرب القاعده ترهګر تنظیم د د قتل پزان اومنلو. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د خزانې د وزارت پروګرام په کال 1940 کې شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې داسې 80 تنانو ته د 125 میلیونو ډالرو نه زیات انعامي رقمونه ورکړي دي. د چا په اطلاعګانو چې ترهګر نیولی شوي او عدالتونو ته وړاندې کړی شوي دي یا په ګرد دنیا کې ان په موقع د ترهګرۍ د کارونو نه رهیسار کړی شوي دي. د شرم د قاتلانو په سر د اخودې شوي انعامي رقم نور تفصیلات د ریوارډ فار جسټس په ویبپاڼه www.rewardforjustice.net باندې پراته دي. که چا سره په دې لړ کې څه معلومات وي نو د ریوارډ فار جسټس دفتر ته د خپلې ویب پاڼې یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل پته اطلاع ورکولی شي. په دې لړ کې ټول معلومات به پټ ساتلی شي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلو کتر من اوریدونکو خبری خبرونه تاسو اوریدله او اوس هم په څو شیبو کې به د بی بی شیرینو خبرونه پیل کیږي او هم دا خبرونه به نن تاسو ته وړاندې کوي کلسوم کاکړ او نوشروان کلندر. او د نن ورځې موضوع ده د ماشومانو سره جنسی زیاتو یا د هغوی سره ځورونه. تاسو هم کولی شئ چې له موضوع سره سم په دې خپرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-004-03 او بله شمیره ده 0800-999-00. له ډیوه ریډیو سره اوسئ.